پاری میکند.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا روانه نیم ساعته وروستۍ خبري پښتو خبرونه ده چې زه صفي الله ستنګزی د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. په خبرونه کې اورئ چې د حکومت اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي ډېر ژر به نوې کابینې یوه برخه اعلان شي. په عین حال کې د جمهوري ریاست یوې سرچینې ویلي دي چې تمه ده د چهار شنبې په ورځ د کابینې یوه برخه اعلان شي. د انتخابات خپلو کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلي وخت کېږي. د کونړ دانګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی د جګړې اصلي سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وګوري. نور مطالب هم لرو خو تر هرڅه مخکې مهم خبرونه. نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
سر که پامو کرده تو مهم خبرونو سر لکنو ته در افغانستان ده حکومت ده اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق قوای پیوی یا دو ورځو که به در نوی کابینه ده کلیدی پوستونو نمزد وزیران ولسی جرگی ته ده باور رای اخیستو لپاره وړاندشی. په ازبکستان که نن پارلمانی انتخابات تر سره کیږي. څلور واړه گوندونه چې په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي د ولسمشر اسلام کریموف د پالیسۍ ملاتړې دي. نن په تونس کې هم د جمهوری ریاست دوهم دور انتخابات تر سره کیږي. د افغانستان د حکومت د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وایي په یوې یا دو ورځو کې به د نوي کابینې د کلیدي پوستونو نامزد وزیران ولسی جرګې ته د باور رای اخیستو لپاره وړاندې شي او بشپړه کابینه به هم تر لسو ورځو پورې اعلان شي. محقق دا څرګندونې نن په کابل کې د مجاهدینو شورا په غونډه کې وکړې.
بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی کابینه
در کابینه دی کلیدی امنیتی و اقتصادی برخی غریب پراتون که یوی یا دو رزو که اعلان شد. دی کابینه پات برخه با انشالله پراتون که یوی اونی که نهایی شی. دی امیلی اوالی دی حکومت در لورپور چارواک دا خبر پداسی حال که ویچ دی ولسی جرگی رئیس دشن بی پورست پر نوی کابینه که دی زند پر خاطر پر حکومت سخت انتقاد وکرد و خبر داره ورکل چه که حکومت پی یوی اونی که کابینه ولسی جرگی تا ورمعرفی نکری دا جرگه به جدی اقدام وکری. ځینې کارپوهان وایي د ملي وحدت په حکومت کې د دواړو مشرانو ترمنځ اختلافونه د دې سبب شوي چې په کابینه په جوړېدو په کابینه په اعلان کې ځنډ راشي وبخي. خو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی هڅه کوي څو متعهد او مسلکي کسان کابینې ته غوره کړي. افغان چارواکي په افغانستان کې د امنیو په وروستیو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د لږ تر لږه 12 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د جوزجان ولایت چارواکو وویل د دې ولایت په قشتېپه سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې د دولت د وسلوالو مخالفینو په برید کې 9 پولیس ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د ماین یوې 14 اووه تنه وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د کونړ سرپرست والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل دا پېښه هغه مهال وشوه چې تېر ماښام د ملکیانو د سپرلۍ پر یو موټر خښ شوی ماین وچاودید. جلال وایي په وژل شوو کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا نن سهار په دوو جلا چاودنو کې یو پولیس وژل شوی او یو ملکي کس ټپي دی. د یو بل خبر له مخې د ننګرهار د بټیکوټ ولسوال محمد غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفینو تېره شپه د بټیکوټ ولسوالۍ د داګي کلي د لیسې په لاره یو او په لیسه کې دوه بمونه ځای په ځای کړي وو چې د ولس په همکارۍ کشف او شاین کړل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي ولسي جرګه نشي کولی چې په خپل وروستي کال کې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د اصلاح په نوم غیر قانوني خوځښتونه د سولې او بې‌ثباتۍ سبب کیږي.
این ګونه رفتارها نه تنها اصلاحات نیست بلکه از مصادیق بارز
لومړی دا چې دا ډول کړوړ اصلاحات نه دي بلکې د فساد په کتار کې راځي. اساسي قانون وایي چې ملي شورا په خپل وروستي کال کې انتخاباتو په قانون کې وړاندیز او تعدیل نشي راوستای. دا څرګندونه په داسې حال کې چې تیرونی د افغانستان ولسی جرګې د رایو په اکثریت د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتونکي شوه. په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات تر سره کیږي. څلور واړه ګوندونه چې په دغو انتخاباتو کې سیالي کوي د ولسمشر اسلام کریموف د پالیسۍ ملاتړې دي. یو شمیر څارونکو ویلي د نن ورځې د انتخاباتو په کیدو د ازبکستان په سیاستونو کې کوم واقعي بدلون نشي راتلی. د 10 میلیونو په شاوخوا کې کسانو د نن ورځې د انتخاباتو لپاره نومونه لیکلي څو د ازبکستان د ولسي جرګې 150 غړي وټاکي. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون مشر د نن ورځې انتخابات آزاد منصفانه او په نړیوالو ډیموکراتیکو معیارونو برابر ګڼلی دي. ویل کیږي چې په انتخاباتو کې ګډون کوي ګوند به د دې هیواد صدراعظم ټاکي. یو وسلوال په نیویارک د پولیسو دوه افسران په ډزو وژل او وروسته هم ځان په خپل په ډزو واژه. د نیویارک د پولیسو مشر وویل د پولیسو دوه افسران په بروکلین کې په خپل موټر کې پرته له دې چې خبرداری ورکړل شي یا ولمسول شي په ډزو وژل شول. پولیسو وویل مشکوک برید کوونکي وروسته نږدې تر مځکې لاندې د اورګاډي یو سټېشن کې ځان په ډزو واژه. د نیویارک ښاروال بل دی بلاسیو وویل دغه افسران د اعدام په ډول په ډزو ویشتل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه وژنې وغندلې. دغه وژنې په نیویارک او نورو ځایونو کې د هغو مظاهرو وروسته ترسره کیږي چې د دو تور پوستو د وژلو په دو جلا قضیو کې قضایي هیاتونو دو سپین پوستو پولیسو ته برات ورکړ. پولیس وایي د هند په شمال ختیځ کې د یو بس تمځای د موټرو درولو په یو ځای کې یوې چاودنې درې تنه ووژل او پنځه نور ټپیان کړل. د پولیسو یو مشر وویل درې تنه کارګران نن سهار وختي د مانیپور ایالت په امپال کې هغه مهال مړه شول چې په لاس جوړ شوی یو بم پرې وچاودي. د دغې پیښې پنځه تنه ټپیان په روغتون کې بستر شوي. تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. نن په تونس کې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات په دې هیواد کې د هغې بشپړې ډیموکراسۍ وروستۍ پروسه ده چې نږدې څلور کاله مخکې له قدرته د پخواني مستبد واکمن زین العابدین بن علي د لرې کېدو له وخته پیل شوې ده. د انتخاباتو په لومړي دور کې چې په نومبر میاشت کې ترسره شول مخکښ کاندید والباجي قائد السبسي چې د بن علي د واکمنۍ په موده کې د پارلمان مشر و په سلو کې نه دیش رای ګټلی او اوسنی ولسمشر منصف المرزوقی په سلو کې د درې دیش رایو په ګټلو سره دوهم ځای نیولی دی. د تونس دفاع وزارت وویل چې د رای ورکولو د بهیر له پیلېدو څو ساعته مخکې د قیروان ښار په یوه انتخاباتي مرکز کې یو وسلوال د دې مرکز له ساتونکو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. درې مشکوک برید کوونکي نیول شوي. د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت لپاره د امنیتي ځواکونو شاوخوا سل زره غړي ځای په ځای شوي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو ورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر وې پاڼه هم پیدا کولای شي. پاتې دا ازادي رادیو ټکی اورګ پولیس مشرۍ مانی کې یو منبوي چې له همدې چهار شنبې بعد وزیرانو د معرفي کېدو پروسه پیل شي. لبلې خوا د حکومت اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وی په نن او سبا کې به د مهمو وزارتونو لپاره نماندان معرفي شي.
بخشای کلیدی امنیتی و اقتصادی کابینه شاید هم یک روز اعلام شوه.
د انتخابات خپل کمیسیون وی پارلماني انتخابات په وخت ترسره کوي.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است انتخابات سال آینده را در زمان قانونی آن یعنی اول سرطان برگزار نموده.
او دفاع وزارت تاییدوی چی پزینو حالاتو که در امنیتی ځواکونو ترمنځ همغږی نده موجوده. لکه څنګه مو چې په واوریدل د جمهوری ریاست یو منبع ازادي رادیو ته ویلي دي چې همدغه چهار شنبه بعد وزارتونو لپاره د نماندانو معرفي کولو پروسه پیل شي. له بلې خوا د حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال هم ویلي چې په نن او سبا کې به د مهمو وزارتونو لپاره نماند وزیران د ولسي جرګې غړو ته معرفي کیږي تر هغو د باور ترلاسه کړي. قاسم سلم الحمد اوس په سټوډیو کې دی او په دې اړه معلومات لري.
د جمهوری ریاست یو سرچینه وایي چې د کابینې یو اساسي برخه به راتلونکي چهارشنبه او پاتې نورو باید د بلې اونۍ په دوشنبه اعلان سي. دغه سرچینې د یکشنبه په ورځ د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته همداراز دا تایید کړه چې د کورنۍ چارو وزارت لپاره فضل احمد مانوي کاندید دی، خو د پاتې وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو په اړه معلومات ورنه کړل. اخوا د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق نن د مجاهدینو د شورای وی غونډې ته وویل چې نوې کابینه به په یوې یا دوو ورځو کې اعلان سي.
موضوع کابینه بخشی اما اساسیش انشاءالله شاید
شغل محقق وی ده کابینه اساسی برخه ممکن نن یا سبا د ولسمشر او اجرایی رئیس لخوا اعلان سی. د امنیت او اقتصاد کلیدی برخه شای په یوه یا دو ورځو کې اعلان سی. پاتې برخه هم انشاءالله تر یوې اونۍ یا لس ورځو پورې بشپړی شي. د همدارنګ ویل هڅه کېږي چې د نوې کابینې غړي مسلکي او په کار پوه سي. دا څرګندونې په داسې مهال مطرح کېږي چې ولسي جرګه د نوې کابینې ولسی جرګې د نوې کابینې د معرفي کولو لپاره حکومت ته یو نوی وخت وټاکه. دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې که حکومت د ولسی جرګې لخوا د ټاکل سوي نیټې پر اساس ورته وزیران معرفي نه کړي نو دوی به یې په اړه پریکړه وکړي، خو د دې پریکړې په اړه جزئیات ورنکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا لس ورځې مخکې په ارک کې د دیني عالمانو ولسي جرګې له غړیو سره په کتنې کې ویلي وه چې نوې کابینه به د درو اونیو په جریان کې معرفي کېږي. له دې وړاندې یو شمېر کورنیو رسنیو هم د نهو وزارتونو لپاره د کاندید وزیرانو لست خپور کړ. د دې راپورونو په اساس صلاح الدین رباني د بهرنۍ چارو وزارت ته، شیر محمد کریمی دفاع وزارت ته، فضل احمد مانوي کورنۍ چارو وزارت ته، جیلانی پوپل مالیه وزارت ته، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته، سردار احمد رحیمی د سوداګرۍ وزارت ته، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت ته، او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان دي. خو حکومت تر اوسه رسما په دې اړه تبصره نه ده کړې.
خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو لاري ورستې نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کیږي. د دغه کمیسیون رئیس د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یو خبري ناسته کې له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې مرسته وکړي، خو ټیفا یا د شفاف انتخاباتو بنسټ پر ټاکلي وخت د ولسي جرګې د انتخاباتو ترسره کېدل ناممکن بولي. دا بنسټ د انتخاباتو پر کمیسیون تاکید کوي چې دې پروسې ته دې زیاته اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم پر وخت د ولسی جرګې د انتخاباتو د نه کېدو ځینې ګونګوسي اورېدل کېږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د ولسی جرګې انتخابات د اساسي قانون له موادو سره سم په ټاکلي وخت کېدونکي دي. د له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې ورسره مرستې وکړي.
کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که انتخابات سال آینده را در زمان قانونی آن
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تصمیم لري چې د انتخاباتو په راتلونکي کال کې د انتخاباتو د قانون د درې اتیایي مادي سره سم د سرطان په لومړی نیټه تر سره او په کې له قانون څخه د سرغړونو مخه ونیسي. په دې پروسه کې د حکومت او نړیوالې ټولنې مرستې غواړو.
خاغلی نورستانی وویل دوی د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه حکومت ته ویلي، خو حکومت په دې برخه کې له کمیسیون سره د خپلو همکاریو په حق لسه نه دی ویلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې پر وخت د ولسی جرګې د انتخاباتو د کېدو خبرې کوي چې په روان کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتایج او د ولایتي شوراګانو انتخابات له ځنډ او خنډ سره مخ شول. د افغانستان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په خوشو ستونزو ته په کتو سره د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا ځل په انتخاباتو کې د یو لړ اصلاحاتو پر راوستلو تاکید کړی دی. په عین وخت کې ټیفا یا د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ په ټاکلي وخت د ولسی جرګې د انتخاباتو کېدل ناممکن ګڼي او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د انتخاباتو ته د تر پخوا زیات تیاری ونیسي. د دې بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده آزادی راډیو ته وویل
نقطه نظر مدیریتی یک حضور گسترده مردم و نقطه نظر تخنیکی
د مدیریت په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون تخنیکی چارو او امنیتی پلوه ګرانه ده چې د انتخابات د پر ټاکلي وخت وشي او هغه د آزاد او عادلانه او شفاف هم وسی. موږ پیشنهاد کوو چې د لازمو اسانتیاو د برابرولو په خاطر دی د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شي.
لبل پلوه ولسی جرګه هم په انتخاباتو کې د سرغړونو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو په قانون کې ځینې بدلونونه راوستل غواړي. د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې لزینو درغلیو سترګې نه پټوي، خو وایي چې تر ډېره ځایه خپلې دندې په ښه توګه ترسره کړې دي. سیړونکي وایي کچېرې حکومت پر وخت د ولسی جرګې انتخاباتو ته اسانتیاوې برابرې نه کړي، د انتخاباتو په بهیر به د خلکو باور کم شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ څپه او 2015 باندې خبرونه کوي. د سهار لوو د ماخام تر وو هر ورځ ازادي راډیو اوریدل شي. خو د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په هم دغه څپو د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د کونړ دنګام ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی چې د جګړې اصلي سیمې ته ولاړ شي او وضعیت له نږدې وګوري. د وکسیزه پلاوی یو غړي د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل چې دا راپور یې د چارواکو د معلوماتو په حواله برابر کړی دی. د مشرانو جرګې ځینې غړي دغه راپور نیمګړی بولي او وایي ښه ده چې د واقعیتونو د راټولولو لپاره سیمه له نږدې وکتل شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب راپورټ کې.
د کونړ ولایت د دنګم ولسوالۍ ته د مشرانو جرګې استول شوی پلاوی نه دی توانېدلی چې د جګړې سیمه له نږدې وګوري. د دې پلاوي یو غړي علي اکبر جمشیدی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د خپل چمتو شوي راپور جزئیات یې تر ډېره د کونړ د سرپرست والي په معلوماتو ولاړ دي. ښاغلي جمشیدی د دې راپور د لوستلو پر مهال د دنګم ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل هغه معلومات یې چې د کونړ له چارواکو راټول کړي هلته امنیتي ځواکونه تجهیزاتو او مرستو ته اړتیا لري.
د اسمر ولسوالۍ ته ولاړو. د دنګام درې ته نږدې موږ پیاده سولو. د کونړ والي یو شمېر امنیتي مسؤلین او سپین ږیري راغلي وه او موږ هم ورسره ولیدل، خو باید واضح وایم چې د جنګ کرښې ته نه یو تللي.
د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له شاوخوا لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده او د مشرانو جرګې غړي وایي چې پاکستاني طالبان هڅه کوي چې د کونړ یو شمېر ولسوالۍ ونیسي. د مشرانو جرګې غړي وایي هغه هڅې هم د افغانستان په ګټه نه دي چې ویل کېږي افغان حکومت ایساف او پاکستان په سرحدي سیمو کې ګډ عملیات کوي. که څه هم د ګډو عملیاتو پرېکړه د افغانستان دفاع وزارت رد کړې، خو د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رسنیو ته دغه خبره کړې ده. د مشرانو جرګې غړي وایي که امریکا ځان د افغانستان استراتیژیک هیواد بولي، باید د پاکستان له سیاستونو سره ځان یو ځای نه کړي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ازدیار هم د کونړ د دنګام ولسوالۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي که حکومت دې ستونزې ته پام ونه کړي بد عواقب به ولري.
که دولت په وخت خلکو ته رسیدګي ونه کړي نو دا به په ټولو سیمو کې د خلکو لپاره ناوړه اغیزه ولري او خلکو ته به دا انګیزه ورکوي چې دولت د خلکو تر څنګ او د هغوی په دفاع کې نه درېږي.
د کونړ چارواکو ویلي شاوخوا 2000 وسله وال مخالفین چې اکثره یې پاکستاني طالبان دي په دنګام کې ځای پر ځای شوي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې هم ورته اندېښنې ښودلې او له حکومت یې سیمې ته د اضافي عسکرو د لېږلو غوښتنه کړې. په همدې حال کې ځینې څېړونکي وایي کله کابله د دوی مرستې ته اضافي ځواکونه او تجهیزات ور ونه لېږل شي د دنګام جګړه به نورو ولسوالیو ته هم وغځېږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو ته غوښتنست. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت هغه پریکړه د اندېښنې وړ نه بولي چې غواړي تراتلونکي یوې میاشتې افغان کډوال له دغه ایالت وباسي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا موضوع به له ډیپلوماتیکو لارو تعقیب کړي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي هم د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت دا پریکړه احساساتي بولي او وایي چې دوی د دې ډول پریکړې واک نه لري. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د پاکستان د خیبر پښتونخوا له ایالت څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان ایالتي حکومتونه دومره واک نه لري چې دا ډول پریکړه وکړي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت د یکشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو له نمایندګۍ سره هم خبرې کړي او هغوی هم دا تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت دا څرګندونې کړي دي. خوشاغل جرأت وایي چې دا موضوع ډیر د اندېښنې وړ نه ده.
اظهاراتی که از طرف یکی از
ایالت‌های
پاکستان صورت
گرفت. دیوی د ایالتي حکومت دا څرګندونې موږ څارو، څو معلومه کړو چې دا پریکړه د مرکزی حکومت ده که د ایالتي. خدای چې ایالتي حکومت دا تصمیم نیولی نو زموږ لپاره دومره د اندېښنې وړ نه ده. شغل جرأت ویل ایالتي حکومتونه یوازې دومره واک لري چې د کډوالو د ایستلو په اړه وړاندیز وکړي. دیوی د افغانستان کوربه هیواد او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د درې اړخیزې موافقې له مخې پاکستان نس کولی په خپل سر داسې کوم اقدام وکړي. د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له دغه ایالت څخه د یوې میاشتې په موده کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. په راپورونو کې راغلي چې د خیبر پښتونخوا ایالتي کابینې د جمعې په ورځ په دې اړه بحث وکړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د معلوماتو له مخې دا مهال 14 لکه افغان کډوال په قانوني توګه په پاکستان کې ژوند کوي او د 2015 کال تر پایه ورته په دغه هیواد کې د اوسېدو قانوني اجازه ورکړل سوې ده. اخوا ایران وروسته له هغې په دغه هیواد کې د لکونو افغانانو د اوسېدو موده وغځوله چې د روان کال د لیندۍ په 15مه یې د اوسېدو موده پای ته ورسېده او د افغانستان د حکومت یو پلاوی دغه هیواد ته ولاړ څو په دې اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځی ازادي راډیو ته ویل چې دا د ایالتي حکومت احساساتي پریکړه ده.
دا د صوبو پښتونخوا فکر کوم د ایالت حکومت یا یو د هغوی وزیر چې دا مشر چې دا یو احساساتي فیصله یې جاری کړې اعلانې ورکړې ده. دا د مرکزي حکومت فیصله نه ده، مرکزي حکومت دا فیصله نه ده کړې، او که مرکزي حکومت دا فیصله کوي بیا موږ په جریان کې قرار واقع کوي.
د چارو کتونکي وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وروسته لاغې وسوه چې د دغه هیواد د استخباراتو ویل چې د پېښور په یو ښوونځي کې د وسلوالو طالبانو د تېرې سې شنبې حمله په افغانستان کې طرحه سوې وه. دغه کارپوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د کډوالو د مسلې لپاره یوه دایمي حل لاره ومومي، څو ګاونډي هیوادونه ورڅخه د سیاسي وسیلې په توګه کار وانخلي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان دفاع وزارت دا منی چې په ځینو حالاتو کې د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي نه ده موجوده. دوی وایي هڅه کوي د وخت په تیریدو دغه تشډکه وکړی شي عملیات په بریالۍ توګه مخته بوزي. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د ملي امنیت سرپرست ویل د ځینو حملو نه مخکې له مخکې خبر وي او اړوندې څانګې هم په اړه معلومات لري. د چارو کارپوهان هم وایي په کار ده چې په هیواد کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره د امنیتي ارګانو او په ځانګړي ډول د لوړپوړو چارواکو په سطح همغږي او ارتباطات رامنځته شي. اجمل مان له نور جزئیات سره
د کابل په ګډون د هیواد په شمیر سیمو کې د نام نه یو لزیاتې دو سره سم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ځینو حالاتو کې د افغان امنیتي ارګانونو ترمن لازمه همغږي نه ده موجوده. د دې وزارت د وایان مرستیال جنرال دولت وزیر وایي د ولسمشر لسپارښتنې وروسته دوی د دې تشې د ډکېدو هڅې پیل کړې دي. خغلی وزیر د یک شنبه پر ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په ځینو حالاتو کې یا استخباراتي معلومات په خپل وخت سره شریکيږي او یا هم د استخباراتي راپورونو په تحلیل او تجزیه کې ستونزې موجوده وي.
کچیرته نواقص موجود نه وي نو رئیس جمهور به ورته اشاره نه کوله. ځینو حالاتو کې کېدای شي چې راپور په خپل وخت و نه رسیږي، په ځینو حالاتو کې یا راپور ته اهمیت ور نه کړل شي یا تحلیل او تجزیه درسته و نه شي. د دې لپاره په اپراسیون ریاست کې زمونږ د کاش په استخباراتو پر ریاست کې په ستر درسیز کې په دې باندې یو کمیسیون ناست دی. د دې لپاره کار کوي چې لومړی کاملا هماهنګي رامنځته شي او دویم دغه نواقص او کمزوریګانې چې دي دا له منځه وي.
د امنیتي ځواکونو ترمنځ لازمه نه همغږي خبره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دوی په خپل وخت سره استخباراتي معلومات له نورو امنیتي ارګانونو سره شریک کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل 13 ونی د افغانستان ولسی جرګې ته د کونړ د دانګام د پیښې پاړه ویل چې دوی لس ورځې مخکې له موضوع څخه به خبر ول او اړوند څنګه ته په دې اړه شاوخوا لس مکتوبونه هم لیږلي دي. و مغختل په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر په دې اړه څه ویلو ته حاضر نشو. په امنیتي ځواکونو عمده انتقاد هم داري چې د استخباراتي معلوماتو له درلودلو سره سره نتوانیږي چې د کونړ د دانګام ولسوالۍ په ګډون د یو شمیر نورو ډلیزو حملو مخه ونیسي. خو د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې کله د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو ترمنځ اړیکې او ارتباطات نه وي موجود نو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ د نه موجودیت ستونزه به څنګه هواره شي. د امنیتي چارو یو کارپوه او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي چې په دې اړه لازمو اصلاحاتو ته اړتیا ده.
کله د دوی کسې مسؤلینو ترمنځ همغږي نشته، څه وکړي کته اتو د امنیتي ارګانونو ترمنځ بیا همغږي وي تر څو په سم اصلاحات را نه کړي سمه اداره رامنځته نه کړي تر یو وخته پوره همغږي دلته د ګروپو ترمنځ هر څه تدینګو ترمنځ وشل کوي. د هر کا خپل اراده ده، خپل کار ده، خپل تصمیم نیول دي. زمو همغږي هغه وخت راتلای شي
لیدرشپ. افغان حکومت هم په دې باور دی چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې ظرفیتونه شته خو لازمه همغږي نه ده موجوده. کارپوهان هم همدې موضوع ته په اشاره سره وایي که د امنیتي ارګانونو ترمنځ د پام وړ همغږي موجوده وي او شته وړتیاو ته په پام سره د استخباراتي معلوماتو په اړه په خپل وخت سره اقدام وشي نو تر ډیره به د وسلوالو مخالفینو د تروریستي فعالیتونو مخه نیول شوی وي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
پاکستانی چارواکو نن ویلي د زندانونو د امنیت ټینګولو لپاره څلورو ایالتونو ته اضافي امنیتي ځواکونه استول شوي دي. دا کار په پا پاکستان کې د طالبانو تر خبرداري وروسته شوی دی. پاکستانی طالبانو ویلي د یو شمېر تروریستانو د اعدام په وړاندې په غبرګون کې به پر زندانونو حملې وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دغه رپورټ کې.
د پاکستان حکومت نن هغه څلور تنه چې په 2003 میلادي کال کې د دې هیواد پر پخواني ولسمشر پرویز مشرف د حملې په جرم نیول شوي وو اعدام کړل. پاکستانی چارواکو ویلي دا کسان د پنجاب ایالت په یو زندان کې د امنیتي تدابیرو لاندې اعدام شوي دي. د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ هم دوه وسلوال اعدام کړل او نن یې وویل چې د یو شمېر کسانو د اعدامولو پلان لا هم شته. پاکستان په داسې حال کې د دغو کسانو د اعدام خبر ورکوي چې په پېښور کې پر ښوونځي د خونړۍ حملې د قربانیانو د یاد د درناوي لپاره نن هم لسګونو کسان د پېښې په ځای کې راغونډ شوي وو او د وسلوالو کسانو د اعدام غوښتنه یې کوله. د اسلام آباد حکومت په پېښور کې پر ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوالي حملې وروسته په دې هیواد کې پر اعدامونو بندیز لري کړ. په دې حمله کې لږترلږه 115 کوچنیان او تنکي ځوانان وژل شوي وو. د پېښور تر حملې وروسته حکومت د یو شمېر وسلوالو د اعدام خبر ورکړ. پاکستاني طالبانو د دې خبر تر خپرېدو وروسته خبرداری ورکړ چې په زندانونو کې د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره به حمله کوي. د پنجاب د کورنیو چارو ایالتي وزیر شجاع خانزاده د جرمني خبری آژانس ویلي موږ پر زندانونو د حملو خبرداری واورید او له پوځ مو غوښتنه وکړه چې دلته د دوو بندیخانو د امنیت ټینګولو لپاره نور عسكر راوستوي. په سند ایالت کې هم د دوو زندانونو په خیبر پښتونخوا کې دی او په بلوچستان کې هم د یو محبس د امنیت ټینګولو لپاره اضافي پاکستانی عسكر استول شوی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لشتلجه 8000 کسان چې په اعدام محکوم شوی د دې هیواد په زندانونو کې ساتل کیږي. په تیرو دوو کلونو کې د پاکستان پر دوو زندانونو دوی ستري حمله وسوي چې په ترڅ کې لشتلجه 600 زندانیان وتښتیدل. پاکستانی طالبانو په 2012 میلادي کال کې پر زندانونو د دغه حملو لپاره د انصار الاسيران په نوم د یوې ځانګړي ډلې د جوړولو اعلان هم کړی وو.
په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کېږي چې د محدود شمیر څارونکو په باور په دې هیواد کې د رښتینی بدلون سبب کېدلی شي. بیا هم د فرشتې جلالزی رپورټ ته وګورو.
د ازبکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر مرزا اولوغبیګ عبدالسلاموف نن ویلي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو لپاره د شرایط برابر شوی چې د دیموکراسۍ له لوړو او نړیوالو معیارونو سره برابر به ترسره شي. د ازبکستان په نننیو پارلماني ټاکنو کې څلور ګوندونه لیبرال دیموکرات، د خلکو دیموکراتیک ګوند، د ملي تجدید دیموکرات ګوند او سوشل دیموکرات عدالت ګوند برخه لري. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف په وروستیو کلونو کې د دې هیواد پارلمان ته یو لړ صلاحیتونه ورکړي دي. پارلمان ته واک ورکړ سوی چې د یو ځانګړي میکانیزم په مرسته حکومت ته د عدم اعتماد رای ورکړي او هغه ګوند چې په پارلمان کې زیات چوکۍ لري د دې هیواد د صدر اعظم د ټاکلو واک لري. په اروپا کې د امنیت او همکاري سازمان د خپلو څارونکو یو کوچنی ډله د ازبکستان د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره د هیواد تستولي او وایي چې په دې ټاکنو کې د رقابت زمینه ډېره کمه ده. د ازبکستان د حکومت د اپوزیسیون هغو مشرانو چې په تیرو کلونو کې له دې هیواده تېښته مجبور شوي پر خلکو غږ کړی چې دغه ټاکنې تحریم کړي. په ازبکستان کې د بهرنیو رسنیو فعالیت او انټرنیټي خدمات ډېر محدود دي او ټولې کورنۍ رسنۍ د حکومت لخوا څارل کیږي. اسلام کریموف د پخواني شوروي تر سقوط وروسته د ازبکستان ولسمشر سو او تر اوسه پر واک کې دی. دوی په 2009 میلادي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنو په پایله کې د یوې او کلنې دورې لپاره وټاکل شو. د ازبکستان پارلمان دوه کاله مخکې د جمهوري ریاست دوره له اوو کلونو 15 ته راکمه کړه او په ازبکستان کې به د نوي کال د عمل په میاشت کې د جمهوري ریاست انتخابات وشي.
و امریدل چې په ازبکستان کې نن پارلماني انتخابات کېږي او د محدود شمیر سرونکو په باور په دې هیواد کې کېدای شي دغه انتخابات د رښتینی بدلون سبب شي. تاسو د ازادي رادیو لاري ورسته نیم ساعته پښتو خبری خبرونه اوري. د ویل د چې مخیل د چې نیم ساعته ورسته د خبرونه پیل شي او بو چې په د خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست وی منبع چې وی غوښتل نومي و نه خستل شي. ازادي رادیو ته ویل چې تمد په هم دغه چهار شنبه ورځ باندې د افغانستان د کابینې لپاره نوماند وزیران ولس جرګې ته معرفي شي. البته دوی ویل چې دا به لومړی پړاو وي او بل پړاو به بیا د شنبې په ورځ وي. د دغې سرچینې په خبره چې فضل احمد معنوي د کورنۍ چارو وزارت لپاره نوماند شوی او په ځینو نورو وزارتونو هم البته په مهمو وزارتونو موافقه شوې ده. سرچینې د نورو وزارتونو لپاره د نوماندو کسانو نمونه وانه خستل خو له دې مخکې ویل کېده چې سردار محمد رحیمی جیلانی پوپل او شیر محمد کریمی د زینو مهم وزارتونو لپاره نومند شوی دی. اوز هم رسیگو مخیلدی چه ورسته نیم ساعته داری خبرونه جمشید حبیب زاده تا ورانده کم باید ویم چه جمشید جان است تریم شه بخیر داغلی لطاس سر با هم یو زیر شریکن دوانستان ده تکواندو لوبغارو ده لمری زل لپاره ده تکواندو پاتل روم دور نریوال سلی که چه پا هند کیوش ولی یو لس ده تلا میدالون او گتل البته ده غسلی ده پینزل سو هیوادونو ترمینزی.